د تعلیم القرآن اسلامي راډیو محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خپرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه راسره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سره غلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر شوست. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. جزاكم الله احسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو ته اجر عظيم درکي چې د ګرانو مسلمانانو ورونو پښتني مو اخستي او د جواب لپاره مو خدمت موقامات را کړی.
ډیره مننه محترم مفتی صاحب، ته مو خوش ویرا بسود او دې مو خلور
مهرباني وکي قاری صاحب.
جزاكم الله. بله،
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني خپل نوم را وښایس او د کوم ځای سره په تماس کې یاست؟
محمد سلیم
صاحب د نهمې ناحیې څخه درته سره غلاست وایو. مهرباني وکړئ خپل شری پښتنه مطرح کړئ. خلاصون لار خبرونه ده
د جمهوریت ساتي مې د دې درستون دغه مال دغه بلمنځه ورسته چې نارک یې د ځان جوست ګمار ناره وسته بلمنځه د پاره
دا چې وایل مونږ کوو که خدای کوله
او وسل ته خلاص مونږ مثال په عراق په دغه شدت سره چې کته راځي فرض ګرځول دي یو یو خاص خاص د امداد را ولا خواره له وځه دا و ناره دی ول مونږه پاره دوا واره.
تاسو څنګه مننه. السلام علیکم محترم مفتی صاحب، تاسو د محمد سلیم ورور پښتنه واوریدل. مهرباني وکړئ که لطفا ورته شریعي جواب ووایس.
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید وایم چې دې کار ته تصویب وایي، یعنې تر اذان وروسته دوهم ځلې خلکو ته آواز کول چې تاسو راسي د جماعت وخت. دغه تصویب کول په دې وروستۍ زمانه کې علماو ښه بللی دي، وایي د خلکو بوختیاو زیات دي، د دین سره محبت کم سوی دي. که څه هم دا کار د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې نه و، خو اوس علماو ښه عمل بللی دي. بدائع لیکي: واما التثويب المحدث فمحله صلاه الفجر ايضا ووقته ما بين الاذان والاقامه وتفسيره ان يقول حي على الصلاه حي على الفلاح على ما بين في جامع الصغير، غير ان مشايخنا قالوا لا باس بالتثويب المحدث في سائر الصلوات لفرط غلبه الغفله على الناس في زماننا وشده ركونهم الى الدنيا وتهاونهم بامور الدين، فصار سائر الصلوات في زماننا مثل الفجر في زمانهم، فكان زيادة الإعلام من باب التعاون على البر والتقوى فكان مستحسنا. بدائع جل أول صفحة يوصل أتسل بيشت تبع دار الكتب العلمية بيروت كذا التبين تبع كذا التبين جل أول صفحة دنيوي تبع المطبعة الكبرى الأميرية بولاق قاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب. رازو بل أوريدون كده. بله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ميرا باني خبال نمرا وشيس أو دكما زائر سر بتماس كياس. عزيز أحمد صاحب دكير بروشي سخدر تشاغلا سوايو. خلاصون لار خبرونه ده. مهرباني وکي خپل شریف شته نو مطرح کی.
ما ور ما کجمولي ته مستطلع تاسیا فکر ده لار ته کوم سره معلومات راځي.
جزاكم الله. تاسو څخه ډېره مننه محترم مفتی صاحب. تاسو ده عزیز احمد ورور پښته نو اوریدل. مهرباني وکي که لطفا نور ته شریعي جواب وایست.
دغه ورور د پښتني په جواب کې باید وایم چې په تشهد کې سبابا ګوته پورته کول دا سنت عمل دی، او طریقه اعداده چې کله په تشهد کې و دې ځای ته راورسېدې چې اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله پر لا اله باندې ګوته پورته کوي، پر الا الله باندې کښته کوي، او لاس به څنګه نیسه؟ لاس به داسې نیسه چې د اولې درې ګوتې چې دي د اولې دوې ګوتې دغه کوچنۍ ګوته ده، د کوچنۍ ګوتې و څنګ ته ده چې عربي په عربي کښې ورته خونسره او بونسره ګوتې وایي، دا به کټ کې، او بټه ګوته به راواخلې د دې استا یا د دې مابین د غټ ګوتې سره به یې داسې حلقه کې، کله چې دې حلقه کړل هغه دوې ګوتې به دې کټ وي، دا دوې ګوتې به حلقه کې، دا ګوته به پورته کې. همدا یې طریقه ده. الدر المختار وحشی ابن عابدین لیکي: لكن المعتمد على ما صححه الشراح ولا سيما المتأخرون كالكمال والحلبي والبهنسي والباقاني وشيخ الإسلام الجد وغيرهم أنه يشير لفعله عليه الصلاة والسلام ونسبوه لمحمد والإمام. ورست بيا يوتو ورست بيا داسلك: وفي المحيط أنها سنة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله، وكثرت به الآثار والأخبار، فالعمل به أولى. الدر المختار وحشي ابن عابدين جل أول صفحة دريساوة بن زأوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل أوردون كتاب بله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهرباني خپل نوم راوښیاس او د کوم ځای سره په تماس کې یاست؟
السلام درغمدا ولسوالۍ محترم اجمالي تاسو سلامونه وایم. زاد ډېر پوښتنې دي
عزت الله صاحب درغمدا څخه ښه راغلاست. خلاصون لار خپرونه بیا پوښتنې مه کوئ، یوه پوښتنه وکړئ او بله پوښتنه مو آینده خپرونې ته پرېږدئ. مهرباني.
زما د محترم اجمالي تاسو دا پوښتنه ده چې دغه موږ دوکانداري کوو، کله چې مې ته سړی پیسې راکړي وایي ما ته به داسې شی راوړې نه، او هغه موږ پر هغه شي باندې ګټ هم اچوو، دا د ده په پیسو شی ورانیسو او بېرته پر هغه باندې موږ ګټ اچوو. دا زموږ دپاره څنګه دی؟
عزت الله صاحب ستاسو پوښتنه واورېدل، ستاسو څخه ډېره مننه. محترم مفتی صاحب تاسو د عزت الله ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ لطفا ورته جواب ووایاست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې کله تاته ګراک رالی او ستاسه یو شی غواړي او هغه شی ستا سره نسته، نو اوس چې ته پر هغه باندې شی خرڅوې او شی ستا سره نسته، دا خو جایز نه ده. او که چیرې ده ته وایې چې پیسې راکه زه یې درته راوړم، په دې صورت کې ته وکیل یې، وکیل ګټه پر موکل نسی کولای، په هر څو چې دې رانیوئ په هغه پیسو باندې د ده دي. دوې لارې لرې د ګټې دپاره. یوه لاره دا ده چې ده ته ته ووایه دا ستا شی خو زه نه لرمه، زما یې ستا سره وعده، زه یې رانیسم بیا یې پر تا خرڅوم، سودا ورسره ونه کړې بلکې وعده د سودا ورسره وکړې، بیا ولاړ شي هغه شی رانیسه، په هر څو شی رانی وي بیا بېرته د ده سره جوړ سه، سودا ورسره وکړې، وروسته عقد ورسره وکړې، ایجاب و قبول وروسته ورسره وکړې، په دا صورت کې ګټه کولی سي. او دوهم صورت دا دی چې ده ته ته ووایه چې زه تا ته شی راوړم خو زه ستاسه پر دې وکالت پیسې غواړم، هغه ورسره معلومې کې، په هغه صورت کې هم جایز دی. خو دغسې مبهم کار مه کوه. ښه ډېرې اوالې په دې اړه باندې شته. یوه ماده درر الحکام شرح مجلد الاحکام هغه داسې توري دي، دلته څو جزئیات ما وویلې د هر یوه دپاره جلا جلا اواله ده. المال الذي قبضه الوكيل بالبيع والشراء وإيفاء الدين واستيفائه وقبض العين من جهة الوكالة في حكم الوديعة في يده. درر الحكام شرح مجلد الأحكام ماذا يوزر سلورسا ودرشبت ده بدائع تورج. الوكيل بشراء شيء بعينه لا يملك أن يشتريه لنفسه، وإذا اشترى يقع الشراء للموكل. بدائع جلش بجم سبحا يوجرش ده هداية تورج. وإن وكله بشراء عبد بغير عينه فاشترى عبدا فهو للوكيل، إلا أن يقول نويت الشراء للموكل أو يشتريه بمال الموكل. هداية جلد ريم صفحة يوصل درعته. تسنو أوالي دي فتح القدير أوالد او همدا ډول شرح د مجلد سلیم باز دوهم جلد صفحه نه اویا او فقه اسلامی و ادلته جلد سلرم صفحه 515 د دې ټولو جزئیات او اوالی دی حاصل خلاصه دا چې ته کولای سي دته وعده د سودا ورکې شیرانی سي بیا ورسته عقد وسره وکې په ګټه باندې او که دته دی ویلی چې ستاده پاره راوړم بیا ګټه نه سي ور باندې کولای. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زوبل اوریدون کتاب. بله
اوریدون یې صاحب خیره
سلامت و سیخ په نمبر راوښیس او د کوم ځای سره په تماس کې یاست؟ سمیع الله صاحب د دې حجه څخه درته سره غلاست وایي خلاصون لار خبرونه ده مهرباني وکړئ پوښتنه مو مطرح کړئ.
ما مولوی صاحب څخه دا پوښتنه ده چې د ذکر قرآن شریف ثابت دی او په حج سم ثابت دی، ما زه د موردی کار لږ معلومات راځي.
سمیع الله صاحب تاسو څخه ډیره مننه. تاسو پوښتنه واورئ. رسول سلام علیکم. محترم مفتی صاحب تاسو د سمیع الله ورور پوښتنه واورئ، مهرباني وکړئ که د دې پوښتنې ته جواب ووایاست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ذکر خو رشتیا په قرآن ثابت دی، هر مؤمن مسلمان به ذکر کوي، په دې کې شک نشته. البته یو څوک چې مورید جوړیږي د دې موریدۍ په مفهوم باندې ځان پوه کول پکار دی. یو څوک چې راځي د خپل شیخ سره یو نیک انسان سره بیعت کی لاس په لاس کې ورکی، د دې مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا دی چې د لاس هغه ته په لاس کې ورکی دا وعده ورسره وکړي چې زه به هیڅ ګناه نه کوم او زما ستا سره وعده ده، زه به د الله عز وجل تمام فرائض او اوامر پر ځای کوم. همدا بیعت دی. هغه د استاد بیا نو چې استاد دته د ذکر څنګه طریقه شي پر هغه طریقه باندې بدی ځي. نو بیعت یا په عامه اصطلاح چې عام خلک ورته موریدي وایي، دا د انسان د کمال یا د الله د پیدا کولو ډیره لنډه او مجربه طریقه ده او د الله عز وجل ته په نږدېوالي مؤثره طریقه ده. نو په لحاظه هر کس چې کله یو متشرع شیخ پیدا کی چې هغه عالم وي او هغه د ګناهونو څخه اجتناب کړی وي او هغه داس یو څوک وی چې د علماو تایید دغه سره وی، دا یو داسې چا سره بیعت کول دا ګټه ده. او په دې اړه باندې علماو ډېر تحقیقات کړي دي، دا یو اوږده موضوع ده. خو د تاوان خبرې دا دي چې کوشش وسي داسې کسان چې د شریعت پابند نه وي د هغو سره بیعت ونیسي. هغه کسان چې حرام کار پروا نه لري، د جماعت پابندي نه کوي، د فرض لمانځه پابندي نه کوي او د خپل ځان څخه یې په دین کې نوي شیان پیدا کړي، د داسې کسانو سره بیعت مه کوئ. دا بدې طریقې دي، بلکې په هره طریقه کې چې داخلیږي د علماو سره یو وار مشوره وکړئ او بیا د هغه شی سره بیعت وکړئ. انشاءالله ګټه به مو کړي. آف کا مسائل اور ان کا حل جل اوم صفحه 345 خیر الفتاوا جل اول صفحه 310. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم متصف رجبل اوریدونکو ته. بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني خپل نوم راوښیاست.
من عبدالسلام د ارث څخه خبرې کوم.
عبدالسلام صاحب د ارث څخه درته شرع غلاس وای خلاصون لار خبرونه ده، مهرباني وکړئ خپل پښتنه مو مطرح کړئ.
خیر ده. من پښتنه د مولوی صاحب څخه دا ده چې الله جل جلاله خدا انبیاو ته معجزې ورکړي او اولیاو ته کرامات.
بله
نو سره ورته دې کیسه را کتابول وی چې دا کرامات اولیاو په خپل لاس کې او آیا دا الله جل جلاله طرفه
عبدالسلام صاحب ستاسو پوښتنه واورئ. رسول ستاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم. محترم مفتی صاحب تاسو د عبدالسلام ورور پوښتنه واورئ، مهرباني وکړئ لطفا د دې پوښتنې ته جواب ووایاست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې معجزه او کرامت دواړه دا د الله په اراده باندې، نه کوم شیخ نه کوم پیر کرامت ښکاره کولای شي چې د الله عز وجل اراده نه وي، او نه کوم پیغمبر معجزه ښکاره کولای شي چې د الله اراده نه وي. دواړه کارونه د الله په اراده باندې دي. د معجزه هغه اصلي پیښون کې هم الله دی او کرامت هم. البته کرامت او معجزه دته ویل کیږي چې د عادت خلاف یو عمل د پیغمبر څخه ښکارا سی ورته معجزه ویل کیږي، د عادت څخه خلاف عمل چې د ولی څخه ښکارا سی هغه ته کرامت ویل کیږي. نور نو یوه ذره عمل هم چې د الله اراده نه وي، حتی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اړه باندې د الله عز وجل هدایت داسې دی: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. پیغمبر علیه السلام ته فرمای و اے پیغمبر، ته دې تدعو وای چې زه د خپل ځان د ګټي او د ضرر مالک نه يم چې د الله خوشنۍ نو د نور د بچیری سم. ورته د پیغمبر علیه السلام حال چې پیغمبر علیه السلام د خپل ځان په ضرر او ګټ نه پوهیش، نو اولیاء بچیری فرس. البته اولیاء او ته کرامت ثابت دی د الله په اراده پیشیش، ولی دانسی ویل چې د پلان کې کرامت څه ښکار کو نه دی په خبر دی، غیر اختیاری د پلاس باندې یو خارق العاده یو شی ښکارس او د انبیاء علیه السلام معجزات هم داس. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زو بل اوريدن كده. بلي
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مهرباني خپل نمبر وشاس او دکمه زای مو الیکنی ولا
انا کری صاحب نثار احمد یم دوه مینا یس خ مالک څنګه کړل
نثار احمد صاحب د دوه مینا هیڅ خبر تشرح لاس و یو خلاصون لار خپلونه د مهرباني وکي د محترم مفتي صاحب سم خپل شری پښتنه وکي
انا کری صاحب مفتي صاحب خلاغه پښتنه ده چې دا کوم انسان چې دا خلک وایي چې اخر ختمه یې خراب وسلې یا داسې په سمس ولا نورمال یو نیمه خواره درې چې وایي که څوک د کندن په وخت کې کلمه ونه وایي یا داسې ونه وایي یعنې د اخر ختمه په سره کوم علمي دا په خیر دا په
شر ولا نثار احمد صاحب صاحب څخه ډېره مننه. السلام علیکم محترم مفتي صاحب، تاسو د نثار احمد ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې خاتمه رښتیا هم مستوره ده، ایچا ته معلومه نه ده. دا یو حدیث مفهوم دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا یو سړی او د جنت ترمنځ به ول ویش مزکوي، مگر د تقدیر په سلا به دوزخ ته ولاړ شي، او دا یو کس او د دوزخ ترمنځ به ول ویش په سلا وی د تقدیر په سلا به وی او د به جنت ته ولاړ شي. خاتمه مستوره ده. البته د شی خاتمه د پاره عالمي علما او شوتلی فمنها النطق بالشهادة عند الموت ومنها الموت ليلة الجمعة أو نهارها ومنها الاستشهاد في ساحة القتال. داسي سو عالمي علماء شو دلدي چي دا شيخ خاتمي دا پار عالمي دادي چي يو كس د شهادت په وخت کې کلمه طیبه وایي او کې ونه ویل، دا بهال دا د دې معنی نه ده چې دا سړی نو الیاذ بالله کافر تر دنیا تیر شو. دا فقط د شیخ خاتمه یو علامه ده، یا د جمعې په ورځ څوک وفات شي. او په عام ډول د ترمذی شریف یو حدیث دی، انس رضی الله عنه روایت کړی دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي: اذا اراد الله بعبدي خيرا استعمله، قالوا كيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل موته. پیغمبر علیه السلام فرمایي وې د نیکی خاتمه علامه ده چې کله الله عز وجل یو چاته د خیر اراده وکي نو استعمال کی. صحابه و فرمایل چې څنګه استعمال کی؟ پیغمبر علیه السلام ورته و فرمایل د نیک عمل توفیق ورکي. دا حدیث احمد ترمذی او حکیم روایت کړی دی. نو حاصل دا چې یقیني علم په الله ته دی، خو د مسلمان په اړه به دا فیصله وي. یو څوک چې د جماعت پابند وي، یو څوک چې نیک انسان وي، منځونه کی روزې نیسي او د دین تمام اعمال عملي کی، دا ټول د دې علامې دي چې دا کس مؤمن وو او مؤمن و پات سوی دي. بس په دغه ظاهر باندې انسان مکلف دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتي صاحب زبل اوریدونکو. بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله. مهرباني خپل نوم راوښایست. رفیع الله عبید صاحب د درهی منایه څخه در تشریح اغلاس و یو خلاصون لار خبروند. مهرباني وکړئ پښتنه مطرح. سفی الله بخش ډیر کوي عبید صاحب، مهرباني وکړئ.
دا موږ یې صاحب څنګه دا پښتنه دا کښې ته وایي د یو کال په شیو کې
کچیر واری دا شدی وای نیدی ورسا شدی دوست مریض دیو کشنی دو کال زمان وقت دو کال فرادی وزا دیو بلا وی نیو ورکویا نیدی ورسا شدی ایا در دو کال فرادی ورسا شدی که یا
یعنی یو کچنی تا دا مور شدی ورکوال تر دو کال ورس تا صحیدی او کنه جایز جواز داری او کنه دیش صفی الله صاحب صاحب خمانه السلام علیکم محترم مفتی صاحب تاسو د صفی الله عبد ګلور پښتنه واردل مهرباني وکړئ لطفا د دې پښتنه ته جواب ووایئ
د دا غرور د پښتنه په جواب کې باید وایم چې د ماشوم د پاره زموش پر مذهب باندې یعنی د امام ابو حنیفه رحمه الله د قول مطابق د رضا مده جیش میشه ده یعنی دو نیم کال بعد دو نیم کال سره بیا شیدی خوړل ته جایز نه دي حتی بدون ضرورت د انسان د ات جز څخه استفاده نه ده جایز بلکې دغه شیدې بعض علماو لا دا فرمایلی دي چې بیخي د دوا دپاره لا نه دي جایز بعض لا بیا ویلی دي که چیرې شفا پکشي یقیني و د دوا دپاره جایز دي او بدون دوا نه دي جایز العنایه لیکي د دغه مودې په اړه باندې ثم مدة الرضاع 30 شهرا عند أبي حنيفة رحمه الله وقال سنتان العناية شرح هداية جلد ريم سبحة تلور سوى يو تلويش تبع دار الفكر بيروت أو همدار دول بحر لك وإلى أنه لا يحل به التداوي في العين الرمداء وفيه قولان فقيل بالمنع وقيل بالجواز إذا علم فيه شفاء هكذا نقله في فتح القدير هنا بحر شبجم جل صفحة وأتا كذا في الدور المختار وحشي ابن عابدين جل بنزم صفحة يو أبيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب يو طالب رور پشتنا کرده ديو كچير يو چوك طالب وي طالب العلم يو سبقان وي خرص نلري او دا جيب خرصو دا دا مصرب تخبل مشر رور سخ اخلي او مشر رور بیا دا مشر رور پیسه حرام وي مال حرام وي نو دغه طالب ته دغه مال اخیستل جایز جواز لري او کنه
دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید وایم چې حرام مال حرام دی حرام مال جایز نه دی د حرام مال څخه ځان ساتل پکار دی یو روایت ترغیب و ترهیب په دوهم جل صفحه 24 کې را نقل کړی دی باب الترهیب من اکل الحرام انس رضی الله عنه فرمایي قلت يا رسول الله اجعلني مستجاب الدعوة قال يا أنس أطب كسبك تستجاب دعوتك فإذا الرجل ليرفع إلى فيه اللقمة من حرام فلا تستجاب له دعوته 40 يوما قل إيه أنس بل كسب دفاعك چ کسب دی پاک سی دعا به دی قبلیږي او خبر اوسه که یو سړی یو کول حرام خلی ته یوسی تر چویش تو روزو پورې دعا نه قبلیش او بل روایت کنز العمال دا نقل کړی دی پر رقم نظر 201 او یا باندې پیغمبر علیه السلام فرمای وای څوک کده دی پروا نه کی چې پیسې می د کوم خوار از یعنی حلال دی که حرام دی استفاده نجنی کی الله د دې پروانه لري چې د کومې دروازې جهنم ته واچي اعاذنا الله او بل روایت چې شعوب الایمان پر رقم 5309 را نقل کړی دی پیغمبر علیه السلام حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وای کړي چا په خلو کې خاوري وی دا تر دې شدي چې خلې ته حرام وي نو شدا ده چې حرام مال څخه استفاده مکو چې ستاسو یقین دی چې حرام دی مې استفاده کوو البته کچیره حلال ورسره او حرام هم ورسره بیا دې ځنی واخستی نو بیا پر تا باندې دا فلټنه لازمی نه ده چې حرام دی که حلال دی نو هغه حلال مال کې واخلی هغه درته جایز دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
جزاکم الله محترم مفتی صاحب زموږ بشیر احمد پښتنه کړی ده دی ودی چا څخه چې سهار منځ قضا سی او بیا څاش تر ګرځي نو دغه څاشتي یا د قضایی المنزه نیت به څنګه تلی
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید وایم چې په نیت کې دا قاعده ده هغه که قضایی المنزه وي که وخت کې وي کم المن چې فرض دی داغه په اړه باندې به ته په زړه کې دا شی لازمي وایه چې دا المنز د څه وخت دی فرض دی مثلا څو رکعت دی او د څه وخت او په نکلو کې بیا دا شی لازمي نه دی هغه مطلق په نیت کې دا راوګرځوه چې زلمونځ کوم او په فرضو کې به دا خامخات عینیه چې دا د پلانکی ورځی دی او د پلانکی ورځی مازیګر دی یا د دغه وخت فرض دی، مثلا که قضایی د سهار فرض دی یا د ماپشین، دا شی به لازمی پکښې وایه په زړه کې او په خوله باندې ویل مستحب دی، په زړه کې دا شیان راګرځول د فرض دی. نو ته چې د سهار لمونځ راګرځې، سهار فرض لمونځ ستا پر ذمه پاته دی، یا د یبې چې دوه رکاته فرض د نن سهار دوه رکاته دی فرض دی، د نن سهار دی چې دا اوس زه پکښې یم او اوس په دې حاضر وخت باندې قضا راوړم، دا شان به اراده کوي. په تاوای هندیه لیکي: ويكفيه مطلق النية للنفل والسنة والتراويح وهو الصحيح كذا في التبين وهو ظاهر الجواب واختيار عامة المشايخ. تولك ورستلك: والفرائض لا تتأدى بمطلق النية إجماعا كذا في الغياثية، فلا بد من التعيين فيقول نويت ظهر اليوم أو عصر اليوم أو فرض الوقت أو ظهر الوقت كذا في شرح مقدمة أبي الليس. فتاواي هندية جل أول صفحة بنزشبة تبع دار الفكر بيروت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
ده تعلم القرآن راديو محترم وعوردنكو زموز دنن ورزي دخلاصون لاريخ فرونة فهم دي زي پايت رسيجي تربياتي زي سالي محمد إسلامل ستاسو قدر من حضور ته حاضرېږم، تاسو پر لوی او لا یزال رب سپارم. پاته وخت مو په خیر.